آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری پدې خبرونه کې مینه مچله لنشتې درې کلن ځن روسته چا پیشي
اعلانونو په سیم ګرځو مرستیم جلبو او منځپانګې تم ډېره پاملرنه کوو ان شاء الله کامیابی زموږ ده.
د لاس په نوم نوې اونیزه خبره شوه
لړلم او دغه 500 ګڼې مې چاپ کړې وه چې بازار په دکان وګرځېدلم.
د غزنی سردار غونډې څه تاریخي ارزښت لري؟
په دې مابت کې داسې آثار هم پیدا شو چې هغه په څلورم او درېمه میلادي پیړۍ پورې تړاو درلودل.
شعر لرو.
ته یوه ښځه یوه خور یې د چا، ته یوه لور د پلار جرګو کې ورکه.
لنډه کیسه لرو.
یو جیب ته یې لاس کړ، بل ته یې لاس کړ، ټلیفون یې په باکس کې و، ته یې حل وکړل.
پر همدې کیسې نقد هم اوریدلی شي. دا ادبی مجله به په یوه نړیوال خبر پیل کړم. تمه ده چې د امریکا د لنډې کیسې لیکوال جورج سوندرس څه باندې دوې اونۍ وروسته د امریکا د متحده ایالتونو د کانګرس له کتابخانې د کال د داستاني ادبیاتو جایزه ترلاسه کړي. دا جایزه هر کال هغه امریکایي لیکوال ته ورکوي چې لیکنې یې له هنري اړخه ښې وي او فکر او تخیل پکې نوی وي. د کانګرس کتابتون د دې جایزې لپاره دا شرط هم لري چې لیکوال پرله پسې لیکنې کوي، داسې نه وي چې یو وخت یې لیکنه کوله، ښه آثار یې لیکلي و خو اوس څه نه لیکي. جورج سوندرس داسې لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د ژوند او مرګ د پیچلو رازونو د سپړلو هڅې کوي. د کانګرس د کتابتون یوې مسؤلې کارلا هیدن اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې سوندرس دا کمال لري چې په خپلو لیکنو کې زموږ ټول ګډ انساني وضعیت رانغاړي. د کانګرس د کتابتون د کال د غوره لیکوال د انتخابېدو لپاره یوازې د کانګرس د کتابخانې بورډ پرېکړه نه کوي، د امریکا د متحده ایالتونو نور منلي او پیژندلي لیکوال هم د رایې حق لري. د سوندرس د غوره کېدو لپاره د متحده ایالتونو نږدې 90 پیاوړو ادبي شخصیتونو رایې ورکړي دي او په دوی کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې د کانګرس د کتابتون کلنۍ جایزه یې په تیرو کلونو کې خپله کړې ده. دې لیکوالو د دې جایزې لپاره د سوندرس ننګه کړې ده. 40 کلن سوندرس تر اوسه 12 داسې کتابونه لیکلي دي چې نیویارک ټایمز خپرونې چاپ کړي دي او د دې ورځپاڼې له هغو کتابونو څخه دي چې ډېر پلورل شوي دي. د سوندرس په یو شمېر آثارو کې د خواله رسنیو نقش هم څرګند دی. دی غواړي چې په خپلو لیکنو کې دا ثابته کړي چې انسانان څومره ډېر په فیسبوک، ټویټر، واټساپ، انسټاګرام او نورو پاڼو کې بوخت دي. سوندرس بیا هڅه کوي چې په خپلو لیکنو کې دې ته اشاره وکړي چې د انسان پوچ ژوند دی، دې ته هڅوي چې دی ګمان کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې ګوندې څه پیدا کړي. سوندرس تر دې مخکې هم نږدې 40 مهمې ادبي جایزې ګټلې دي.
ادبی او هنری خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د دوو چاپي خپرونو له مسؤولو مدیرانو سره شخېدلی یم. لاسونیزه تازه چاپ شوي مینه مجله په لنډ وخت کې چاپی شي. د طالبانو د تیر نظام له سقوط وروسته په 1991 کال کې مینه مجله چاپ شوه. دا مجله د جمهوري نظام تر سقوط پورې 68 ګڼې خپره شوه. په لومړي ځل مینه مجله 1000 ګڼې وه، بیا یې تیراش تر 500 لوړ شو. دا مجله په پیل کې 3 میاشتنۍ وه، څو کاله وروسته میاشتنۍ شوه، خو په دې موده کې د اقتصادي او سیاسي ستونزو له امله څو ځله په خپل وخت چاپ نه شوه. اوس د دې مجلې مسؤول مدیر شاعر او لیکوال عزت الله ثواب نیت کړی چې د زمري میاشتې تر اخیره یې له نږدې 3 کلن ځنډ وروسته نوې ګڼه چاپ کړي. له ښاغلي ځواب نه به واورو چې څه شي دی دې ته هڅولی دی چې بیا مینه مجله چاپوي.
تر ټولو ضرور دا ده او ما په دې اړه باندې فکر هم کړی دی چې څنګه کوی شو چې د غزوانان یا کوچنیان د پاخه عمر خلک حال دا چې په دې ویډیو ګیمونو او په دې موبایلونو او په دې فیسبوکونو، ټویټر او یوټیوب او دغه شیانو کې ډیر بوختی یعنی هغه بیخي د مطالعې فرهنګ یو څه کمزوری شوی دی. مینی مجلې په هغه خپل لومړیو پړاوونو کې تر ډیره ځوانان مطالعې ته وهڅول او بیا به کتابونو پسې ګرځېده. کتابونه به اغسته مونږ که وکړی شو چې بیرته د کتاب مینوال پیدا کړو او د کتاب لوستنو دود ته یو څه کار وکړو. بله مسله دا ده چې ډېر نجونې خوارانې له زده کړو پاتې شوې. که وکړی شو چې دې برخې ته پام وکړو چې دوی په هغه کورونو کې امام چې یو څه ولولي او یو څه د ژوند په کولو د ژوند په معنا یو څه دا کوچنیان پوه شي. او بله دا ده چې مونږ هڅه کوو چې داسې مطالب وړاندې کړو چې په ټولنیزو رسنیو سرټونو کې او په پښتو ژبې په نورو رسنیو کې راډیوي رسنیو کې نه خپره شوي. ځکه مونږ پوهیږو چې دغسې لکه تمیلیدونکي نړیوالې رسنۍ یا کورنۍ رسنۍ پن لرونکي او دغسې د آنلاین رسنو دفترونه معاش لرونکي کار کوونکي لري، نو هغوی سره سیالي ګرانه ده. او مونږ هڅه کوو چې دغه زړه یا کلاسیکه طریقه وکاروو او ګوندي د خیره سره کامیاب.
جواب صاحب، له تاسو سره ما د ازادي راډیو مجلې په یوې غنه کې دا خبرې کولې چې کتابونو د چاپ او د پلور بازار څنګه ده. تاسو راته ویل چې بازار ډیر سوړ دی، نو څنګه مو بیا هم د مینی مجلې د چاپ تکل کړې؟
شبر صاحب، تاسو خو په بهر کې وخت ډیر تیر کړی دی. دا هر ټولنه چې د خپل فرهنګ لري، زمونږ په ټولنه کې په خوانه دا اخبار لوستلو فرهنګ ډیر کمزور و او ورسپانې یو هغه یو وخت کې دولتي وي او یوازې هغه د هغوی خبرې به خپرولې. وروسته چې خپلواکیم شوي یوازې پنډونه یې واخیستل او د خلکو هغه تنده خړوب نشو کړی. خو مګر په نوره نړۍ کې تر اوسه هغه خپل لوستونکي لري چاپي مطبوعات. نو مونږ کوشش کوو چې د دې لارې کتاب لوستلو ته خلک وهڅو. لکه فرضاً په یو کتاب پکې کره کتنه راشي، نقد راشي، یا یو کتاب خلکو ته ورپېژندل شي د هغې لنډې لنډې.
جواب صاحب وبخښئ، زما سوال دا و چې کله چې بازار نه وي چې خلک کتاب یا مجله واخلي، نو د دې د لګښتو مصارف بیا څرنګه شي؟
کوشش کوو چې اعلان پیدا کړو، اعلانونه پیدا کړو او هغه مرسته کوونکي جلب کو او ګډونوال پیدا کو چې فرضاً خوست کې، کندهار کې یا نورو ولایتونو کې ښوونځیو کې ملګري زمونږ دوستان شته دی چې یو څه ډاډه پي چې وګرځي. او فرضاً په هرو ولایت کې په لسګونو خصوصي ښوونځي دي او همداسې تر ډېره په لویو ولایتونو کې سلګونه دولتي ښوونځي هم شته دی. نو که وکړی شو توکل په خدای اعلانونو پسې ګرځو او مرستې جلبو او منځپانګې ته هم ډېره پاملرنه کوو، انشاءالله کامیابي زموږ ده.
که څه هم دا شخصي پوښتنه ده، خو بیا هم د دې له خاطره چې ستاسو نیت دا دی چې په لنډ وخت کې دا مجله بیرته چاپ کړي، نو اعلانونه په دومره لنډ وخت کې ممکن نه دي چې ترلاسه یې کړي، او که نه څو ګڼې نه وروسته بیا تاسو دا هیله لري چې اعلانونه به راپیدا شي؟
یاره تر اوسه دوه تنو ما ته ډاډه کړی دی. هغوی داسې خپل غواړي چې یو خپل راپور خپور کړي، غواړي چې د پښتۍ یا ټایټل باندې خپل اعلان خپور کړي. د لږې بای په بدل کې مونږ اوس اړ یو چې اعلان پیدا کړو او دا د اعلانونو چې دا اعلانونه نورو رسنیو ته ډېر ورکول کېږي. فکر کوم چاپي رسنۍ اوس آزادې رسنۍ نشته یا د ګوتو په شمیر دي. نو خبر دا ده چې د اعلان لپاره خدا ولنه هلې ځلې کوو او مخکې د مطالبو د ټولولو نه ما دا کار شروع کړی او ځینو ملګرو دوستانو سره اړیکه کې ما چې ډاډ یې راکړی دی یو شمېرو. او که په دې ګڼه کې یو اعلان دوه شو چې په راتلونکي کې څلور شي او چې په بیا ورپسې داسې وخت راشي چې زمونږ مجله که په هغه خپل قیمت چې چاپېږي چې په هماغې باندې هم وپلورو چې په مونږ کوم بوج را نه شي او مونږ د دې وړ شو چې یو وخت خو لیکونو ته جایزې یا لیکوالانو ته اکو زحمه ورکړو، ځکه چې هغوی مونږ دپاره بیا ځانګړې لیکنه کوي او بل ځای نه خپروي.
جواب صاحب، په نړۍ کې نن سبا تقریبا هره مجله او اخبار خپله ویب پاڼه لري. دې برخې ته مو پام کړی دی. البته په نړۍ کې هغه د خرڅلاو سیستم هم داسې دی چې د مجلې ځینې مطالب یو برخه یې هلته خپروي او که چېرته څوک پیسې ورکړي بیا ټوله برخه کتای شي. لیکن څرنګه تاسو دې ته توجه کړی؟
او په دې باره ما فکر کړی دی. البته موږ ځینې تخنیکي ستونزو سره مخ شو. 2018 کې ما د مازیګر په نامه باندې یو ویبسایټ جوړ کړ. البته هغه د مازیګر په نامه و. مازیګر زموږ د کتاب پلورځي نوم دی او د مینې په نامه نه و. خو د مینې مجلې مې پکې پی ډي ایف په شکل خپرولې وروسته د دې نه چې په بازار کې بعد په تمامېدو شوه. او خو هلته دا سیستم موږ نه و فعال کړی. هغه وخت کې دلته څوک نه پوهېدل چې هغه ډیزاین یې کوه چې دغسې د خرڅ له لارې آنلاین بازار هم پیدا کړو. بیا تر 2019 پورې موږ یو څه فعالیت هم وکړو. ځینې نشرات او مرکې او لیکنې د مجلې تر څنګ هغه روزانه کالمونه او شیان مو پکې خپرول او یو څه لوستونکي پیدا کړل. ځکه هلته موږ ته لوستونکي معلومېدل. خو موږ داسې تخنیکي ډله نه لرله او کوم ځانګړی ګروپ هغه چا چې همکاري کوله هغوی بیا سې پخوا په څېر وړیا همکارۍ ته زړه نښه کوه. بیا پسې کورونا شوه او بیا اسلامي امارت راغی. زړه مې دی چې د مینې په نامه او یا هماغه مازیګر د مینې په نامه کوم یا هماغه مازیګر له لارې د مینې برخه هم وکړمه.
د مینې مجلې د مسؤول مدیر عزت الله ثواب په وینا لننه شاوخوا 30 کاله مخکې چې مینه مجله خپره شوه په ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او میدان وردګ کې ډیر مینهوال لرل او ډیره پلورل کېده. له میدان وردګه روانه اونۍ د لاس په نوم نوې اونیزه چاپ شوه. د دې خپرونې مسؤول اصرار وصال دی. له ښاغلي وصال څخه به واورو چې څرنګه یې د دې اونیزې چاپ ته پام شوی دی.
درې کاله وړاندې یو انګیزه سره پیدا شو چې هغه څه چې په میدان وردګ ولایت کې کم وو هغه دا و چې د خلکو د ژوند، روزګار، ادب، کلتور دغه د دودونه هغه چا په مستنده بڼه باندې نه و راخیستي. نو دا یو انګیزه سره پیدا شو چې هلته باید یو څه ایجاد کړم چې دغه سي مستندونه د خلکو ژوند، د خلکو د ژوند رنګونه پکې انځور کړم. نو هغه وخت مې یو پی جوړ کړ او دین مستندونه مې جوړول. لکه مثلا دغه وخت لمړنۍ مستند ونه کې انسانان صبرونه ولاړې وي په غونډې باندې او هغه پرې دې د سي باورونه تړلې وو. دا بیا په انسانانو باندې بدل شو. خدای پاک ته سوال وکړ دا غسی یو فیصله استورې بولی اسانه بولی چې باورونه بولی پسې تړلې وو. د درې خمار یو بل مستند چې هغه مخور ورسته ورسته چې کله د دې لیدونکو زیات شو پدې پوسو مې چې زه باید لاسونیزه اتمنې ورسنې کوم. دا چې رادیو ته مې وښنه رسیده دا چې ټلویزیون خو بل ډېر غټه خبره و. نو مې وښتل چې دا دیونیز په نوم باندې یو جواز ورته واخلم. یعنی دیونیز په بڼه باندې با چاپ کوم. افتا کې
د لاسونیزه څو مخه ده؟
څلور مخه راځي. دوه پانې څلور مخه.
کوم موضوعات مو پکې راخیستي دي؟
په ټو کلمونه باندې مې تقسیم کړی ده. پدې کې به کلمونه دي شننه کلم یو ځل د خبرو لپاره ځنګړې شوې چې په دې کې خبرونه او د خلکو خبرګون یا غاغیزي چې خلکو لیدلای ده. دا په دې کې نور ګنده کلمونه دي چې مثلا هغه کې تر خبرونو وروسته کچيري یو کلام ده. کچيري هغه سیمو کې چې موږ پیګو چې دا د عایداتو په سرچینه بدلیدلی شي حکومت او خلکو ته په دغه سیمو باندې کار کوي. سیلانی سیمه مثلا زمونږ د تیرې غنې موضوع و چې د سرپل چې د میدان وردګړ باندې دغه سیمه څه ډول په یو عایداتي سرچینه دولت او خلکو ته بدلیدلی شي. دا بل کلم وو. او ورپسې مثلا نغرای زمونږ بل کلم دی چې په کې خلکو ته د ځایي خلکو ته د ښار خواړه مرشي کیږي. دغه ډول یعنی د بیل او د لاس نخه چې استاد ګلرحمن رحماني چې دی په کې ادبي مطالب نقدونه د کتاب معرفي او دغه موضوعات پکې راځي. زما کیسه پدې کې مرکې دي ل برجسته تیرو سره ته کلمه دي. پدې کې بغیر د خبرو چې یو کلمه ورته ځنګړې کړي نو ټول ادبي فرهنګي
او وصال صاحب د لاس په جریده کې یوازې د میدان وردګ د ولایت د لیکوالو آثار راخلي او کنه د نورو ولایتونو هم
اوس لپاره خو دا چې هغه ته په میدان وردګ ولایت کې ما جواز د میدان وردګ لپاره اخیسته کته هم دغه ځای لپاره دغه فعالیت کوم. ولی په ټولو کې نور د نورو لیکوالانو لیکنې هم پکې راخلم. هغه ته کلمونه ته پکتو چې لیکوالانو د هر لیکوال لیکنه پکې وي چې مثلا زما کیسه کې زه د تاسو سره مرګه کولای شم. د هیواد له بدسه چیرو سره غچیرې چې دوی نوښتګری دي پېسله تخلیقونه کړي دي دغه ټول خلک پکې راښتلی شو ځکه ما د خوړو یادونه وکړه هغه یوازې په میدان وردګ پورې محدود نه دي نو دې بېلابېل لیکوالانو لیکنې راخلو
د لاسونیزه څرنګه تقسیموي څرنګه یې ویشي چې تر خلکو ورسي
شبر سي په ټولو جالبه برخه انده ده زه لاسونیزه له ډیټا تر تصویر اخیستلو بیا تر چاپه د چاپ تر مصارفو او بیا فیصله د لیکلو تر تنظیمولو تر ډیټا ټول کارونه د یوازې زکو یعنی کې د شپ افغانستان کې لمړنۍ رسنۍ وو چې یوازې یو کارمند لري
او تر خلکو سره رسوي څنګه رسوي
تر خلکو یعنی زما خو لمړنۍ تجربه وته مې وشله لړ لمو د 500 غړي مې چاپ کړی و د بازار پر دکان وګرځیدلم او نو وخت پکې دا و چې دا لاسونی دې په خاطر باندې ملاتړ نه لري نو د بازار لپاره په 15 غني وي درته په 10 غني باندې خرڅو مې ور باندې پلوره مې او کنه تر اوسه ماته اعلان برابرېږي ملاتړ تر لاسه کوم
فکر کوي چې ټي وی ونیز لپاره چاپی خبرونه لپاره په افغانستان کې بازار پیدا شي
څومره چې پښتنه سخته ده جواب هم سخته او فوس لپاره خو دومره ډېر زمينه وته مسايده نه ده ولې هڅه کوي چې خلکو کې دغه فرهم عام کړي غني په پیسو واخلي نو که چېرته زه غني په لاس افغاني خرڅ کړلای سم نو کولای سم مصارف وکړم
به سال څه په خو مو په فیسبوک کې پانه درلوده اولته مو زین لیکنه خبرولې تاسو له انټرنیټ سره آشنا یاست په زین کې نظر ګرځي چې د لاس لپاره آنلاین پانه هم جوړه کړي
یعنی تاسو منظور سټایټ دی خبری سټ
مې مطلب دی ویب سټ ویب پانه
د دې ته نه لرم چې چا په کوم د سټ لپاره خو لکټر لګ ادرس وډلر پکا دی زه یو دولتي مامور یم په دوه نظر باندې کې تاسو نظر باندې ځګنې چاپ ته ځنډې کو نو اوس د سټ لپاره دومره امکانات نه مخو پر اصل کې بل کار ډله غواړي یو سټ چلول فکر وکړي چې یو سټ چلول ډېر برخه لري یو لکټر لګ ځکه مرمن خو بيد ولري
دلته د دې لپاره ستاسې دی وړیر شتمن فرهنګي ولایت لاریدا ونی زخ پروي الته په میدان وردګ کې ادبي غونډې دي ادبي بهیرونه دي فکر نه کوي کله وي سره په ارتباط کې شي او له غوي هم راسته وغواړي کې دې چې تاسو کارونه وسی شي
شي برڅه به تکوم م ډیر خلک سره ګل رحمان رحماني استاد سره چې په بغلان پانتون کې استاد ده لږ سره موږ اړي کې ونی ول عدالت نور فرهنګي چیرېسته د افغانستان ملي رادیو تلویزیون کې ځینې فرهنګي چیرېسته غوي سره مونږ په مشورې کړې دي او ادبي بهیرونه په میدان وردګ ولایت کې نوی اوس تصویر نیول شوی چې ادبي بهیرونه هلته جوړ شي په خوا وو یو څه خو د نوی بدلون سره تکانیس او لدین وروسته به هڅه کوو د کتنا په یو ځان باندې بټول چارې څنګه کنټرولو نو هڅه وکړو چې نه یوازې په میدان وردګ کې بلکې په کابل کې هم چې ځینې بهیرونه دي بهر کې زمين ځینې هوادوالو ملګری وشيږي فرهنګي چیرې دي او وسره پړې کې کیسه ترڅو د لاس ونی د لاس نیوي وکړي او دغه خاخیته قدم په سلام ونه دريګو دغه لړۍ د وموت
لیکوال اصرار وصال څخه په منن لیبي خبرتیا ورسته شعر لرو او په دې خبرونه کې تاسو ته کیسه او د کیسه نقد هم لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هم نه ختمي
هم کره کتنه له ازادي رادیو
ابلې سپوږمۍ خپل یو غزل ازادي رادیو ادبي مجلې ته په خپل ژغ راستولای سره اوروي او لدوی مننه کوم
د ګودر په محفلو کې ورکا ما تشپېلې په جګو غرو کې ورکا ته دې ګودر په محفلو کې ورکا ما تشپېلې په جګو غرو کې ورکا ته دې ژوندون په هر یو پل دمې زه دې هندارو تصویرو کې ورکا ته بس دې مینې محبت کیسې ته بس دې مینې محبت کیسې یې دې شاعر په قصیدو کې ورکا مست نغمه په نغمو کې د ژوند مست نغمه په نغمو کې د ژوند خو د ملال په ټپو کې ورکا ته یو خزه یو خور یې د چا ته یو خزه یو خور یې د چا ته یو لور د پلار جرګو کې ورکا د لټون لار ورته وخی اچي د لټون لار ورته وخی اچي نن د سپوږمۍ تور شپو کې ورکا نن د سپوږمۍ په تور شپو کې ورکا نن د سپوږمۍ په تور شپو کې ورکا
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته تم کې شو سردار تپه غزن شهر ته چیرمه شمال ختیځ لور ته په 3 کیلومتره کې پراته ده د غزای د افغانستان له تاریخي ابدو څخه ګڼل کیږي چې ځینې مورخین د بیلابیلو دینونو د پیروانو یو ستر مرکز ګڼي د دې تاریخي ځای شالید څرنګوالی او د تاریخي حیثیت پاړه زموږ همکار په غزنی کې لیکوال او د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خان خیل سره مرکه کړي او په سر کې د سردار تپې پاړه معلومات ترې غوښتي
د غزنی د تاریخي ابیدو د تاریخ پړنه سوي ده د پړي روسي کې سوي ده او هغه هم بهرنیانو کړي ده مثلا سردار تپا په درلسو وودیرسکي یو ایټالوي چړونکي پلاوي راغی چې له سره افغان محققین سره کې ستر مورخ علي احمد کوزات صاحب هم وو هغه دا جواته کړله چې دا تپا یو تاریخي هویت لري چې دا د تاریخ په بیلابیلو دورو کې په بیلابیلو مرحلو کې په دریو نومونو یاد سوی ده له اسلام نه وړاندې دا دوه نومونه وو شاه بهار او شاه ویهار دغه شاه او پاچا هغه ته بهار او ویهار په سنسکریت ژبه کې معبد ته وایي شاهي معبد نوم ورکول سوی ده دغه معبد کله چې په 1310 کال کې ایټالوي څیړونکو د دغه معبد په تړاو باندې پلټنې وکولې دوی لزره دا سی ټوټي مسکوکات او سکې پیدا کړې سی هغه د هشوکا له زمانې سره تړاو درلودل او دغه هغه سی دوی کله په پرتلیس ډول باندې دغه اسناد او وسار وکتل دای دی وردګو د خوات لهغه معبد سره سی د هشوکا په وخت جوړ شوی او لوګو سره ډیر ورتواله درلودل نو دغه معبد د تاریخي قدامت دویم او دریم میلادي پیړۍ ته بوتلل خدا هم جوته نه د ممکن نه دینه خو هم دغه تاریخي ارزاغه ولري قدامت ولري خو د لاسار غکل حتی په دې معبد کې داسې آثار هم پیدا سوسیاغه په څلرم او دریم میلادي پیړۍ پورې تراو درلودل مشخص ډول داسې کتابونو کې نه دی راغلی چې دا معبد څو وخت د چا لخوا جوړ شو خو د دغه آثارو ته په کتو داسې ښکاري چې دغه معبد نه یوازې د یو دین د پیروانو معبد و بلکې د بیلابیلو دینونو د پیروانو د معبدونو هغه ستا پکې آثار پکې شته
مثلا که موږ وایو چې دلته د بودیزم د مذهب یا دغه د بودایانو د مذهب نقش نشانی دي د دې تر څنګ ستاسو ذکر وکړو چې دلته د بیلابیلو مذهبونو دي د نورو د کومو مذهبونو دلته نقش نشانی کېدای شي ورسره
داسې کېږي چې دلته یو ډیر لوی استوپا ده تقریبا شل متره او دواله لري چې دا خپل د بودایي مذهب هغه لري حتی ځینې آثار د آتش پرستانو هم په دې هغه کې ستله نور بیلابیل هغه داسې هغه دي چې هغه نه له بودایزم سره تړاو پیدا کوي نه له هغه سره تړاو پیدا کوي زردشتي دین سره تړاو پیدا کوي ځینې محقین په دې اندې چې ممکن نور دینونه هم په دغه سیمه کې یو وخت کې وو بل مسله خو دا یو بود لري دویمه کله چې د سلطان محمود صاحب وخت راځي په هغه وخت د دغه تپې نوم د نغاری غونډۍ کې د نغاری غونډۍ کله چې بعد سلطان محمود صاحب لښکرکشي کوله د هندوستان په لور یا به یې هم د ملي و تاریخي او مذهبي ورځې لمانځلې نو دی به د غونډۍ ولاړو دلې به نغاره وال کېدله او دغه دښته چې دلې وه په هغه وخت کې ډېره زیاته شنه دښته وه او دغه دښته یې د دشت شاه بهار ویل نو دا غونډۍ بیا له د شاه بهار له غونډۍ نه په نغاري غونډۍ واوښتله بل نوم چې د تاریخ په اوږدو کې دغه غونډۍ خپل کړی ده هغه نوم د سردار تپه ده چې اوس هم په فولکلوریک ادب کې دغه نوم ډېر انعکاس موندلی ده او هم یې د په تاریخي څېړنو کې په لرغون پېژندونکو په څېړنو کې دا نوم هم راپورته کېږي د سلطان تپې تپی پاړه باندې دوه ډوله تحلیل او د سردار تپی پاړه باندې دوه ډوله تحلیل او تعبیر وجود لري. یو تعبیر د نومونې ادا د سکله امیر حبیب الله خان د کندهار په سفر تلل نو دی راغی په دې تپه لوی خیمه ودروله او دغه لوی خیمه کې د څو شپې دلته ژوند وکړل چې دغه تپی ته یې نوم سردار تپه ورکړه. خو دویم تعبیر دا ده چې د دغې تپی په څنګ کې یو زړه کلا ده. دغه کلا د یو هندو پورې تړاو لري چې موږ په ولسي سطح باندې هندو ته سردار وایو. نو دغه تپه یې د هندو د کلا پورې تړلې ده، یعنې د سردار تپه د سردار د کور پر تعلق لرونکې تپه ده.
دلته یوه خبره تاسو وکړه چې د غزنویانو په دوره کې یا محمود غزنوي له دغه ځای بدی نغارې وهلې. دلته دغه غونډۍ ته چې موږ ګورو د دې غونډۍ په څنګ کې ډېرې لوړې غونډۍ نورې هم شته، دوی په تاریخي لحاظ باندې او یا د درناوي په لحاظ باندې او یا په کومه وجه باندې دوی له دغه غونډۍ څخه نغارې ژغولې؟
دا غونډۍ چې ده د هغه د شابهار د دښتې په منځ کې قرار لري او ډېر لوړوالی لري. نو دغه د هغه سلطان محمود لښکر چې به کله په دا سیمه کې هغه کېدل تر دې غونډۍ به شاوخوا را درېدو، دا یوه ډېره حکیمه نقطه وه. نو دوی د یو هغه دیني بورد په اساس نه، بلکې د دغې غونډۍ د استراتیژیک موقعیت په اساس باندې تاریخي حیثیت په اساس باندې ورته کتل.
استاد، که دې ته راسو چې دا غونډۍ د بیلابیلو مذهبونو دغې یو پاتشینی ورته ووایو، دغې یو تاریخي ځای ورته ووایو، په دا غونډۍ کې دننه یا په دا سردار تپه کې یا سردار غونډۍ کې دی څه ستاسو د معلوماتو مطابق؟
له بده مرغه دغې غونډۍ هم د تاریخ په بیلابیلو مرحلو کې سپیدې څپېړې پر مخ کړې دي. هغه تاریخي آثار او یا هغه څه چې باید په هغه شکل باندې ساتل شوي وای، هغه خپل هغه هویت یې له لاسه ورکړی ده، اوس فقط د یو غونډۍ په شکل باندې ده. یعنې نه څوک ور داخلېدای شي، بلکې ټوله ورانه شوې ده. بله مسله دلته دا ده چې دا نه یوازې اوس، بلکې دا د یعقوب لیث په دوران کې دا غونډۍ دغه سیمه یوارې وسوځول سوه مکمل ټوله. بیا کله چې علاءالدین غوري غزنی ته راغی او هغه د غزنی کې د خپلې عقدې په اساس باندې چې کوم چلند وکړل دغه ساحه ورانه سوله. بیا هغه پاته برخه چې وکړه چې چنګیز زوی په دغه سیمه باندې راغی، هغوی دغه سیمه ډیره زیانمنه کړله او دغه سیمه کې هغه تاریخي او هغه مذهبي ارزښت د دغه سیمې له خاورو سره خاورې کړل. د دې ترڅنګ نه یوازې دغه معبدونه یې وران کړل، بلکې هغه جوماتونه یې وران کړل، نور هغه تاریخي سیمې ډېرې زیاتې خرابې کړلې. بله خبره چې بیا په وروستیو کې کورنیو جنګونو کې هم دغه سیمې ډېر ضرر راکړلې، ځکه دلته پوستې وې.
که بیرته یو ځل شاته لاړ شو په دې کې داسې بوتان یا ځینې مطلب مجسمې یا ځینې داسې یو شی ستاسو د معلوماتو مطابق و یو وخت؟
خپله په 1930 کال کې سکل ایټالوي محققینو دغه سیمه وپلټله، هغوی ډېر پراخ تحقیقات وکړ. چې په دې تحقیقاتو باندې کوزات صاحب خپله یو کتاب سردار تپې په نامه لیکلی ده. هغو ما مخته هم درته وویل چې لس زره داسې سکې داسې آثار موندل شوي دي چې په هغه کې د څو مذهبونو د څو دینونو د معبد ښکارندویي کوي چې په دې سیمه کې وو. نو نه یوازې د یو دین هغو معبد، بلکې د مختلفو دینونو معبد پاتې شوی ده او د مختلفو دینونو د عبادت هغه اړین مواد و.
اوس د تاریخي غونډۍ حیثیت څه ده؟
اوس فقط یوه غونډۍ ولاړه ده او تر شاوخوا یو جال راتاو ده، نور هیڅ نه لري او بس یو عادي غونډۍ ده.
دا چې پخوا د څو دینونو یو مرکز پاتې شوی ده ستاسو پاند باندې، د دې تر څنګ یو تاریخي ځای پاتې شوی و، د دې تر وخت تر څنګ سي مطلب د نړیوالو یا د ایټالیایانو ستاسو خبر باندې هغوی ورته پام اوښتی و، نو اوس باید څه وسله دا غونډۍ سره؟
د دغې سیمې تاریخي ارزښت ورسره تړلی ده، د دغې سیمې د تاریخي هویت ښکارندویي کوي او دا هغه څه دي چې دغې سیمې ته یو ډول لرغونیت وربخښلی ده. که چیرته په ټوله کې دغه سیمې ته یو داسې قوي بي محققین راسي تر څو دغه هغه سیمه وپلټل سي، هغه څه چې دي هغه دغه سیمه د یو موزیم شکل غوره کړي، څه سي اوس پاتې دي ممکن ځکه تر خاورو لاندې ډېر څه واوسیږي، خو هغه داسې چاته اړتیا ده سي هغه هم په پستانشناسي لرغونپېژندونکو په برخه کې هم پوهه ولري او هم د هغوی په ترمیم کې مسلکي وړتیا ولري.
د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خانخیل.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
د خبرونې په دې برخه کې د کیسې نقد لرو. پاڼه ورشیده د اجمل صدیقی لنډه کیسه ده. اجمل صدیقی په ننګرهار پوهنتون کې د ژورنالیزم د دوم ټولګي محصل دی. د تروسه څلور کیسې لیکلې دي. د شاوخوا اوو کیسو خاکه یې چمتو کړې ده او د یو ناول د لیکلو تکلې کړې. مخکې تر دې چې د دې ځوان لیکوال د کیسې نقد مخه کړو، د ده همدا نقد ته وړاندې شوې کیسه پاڼه ورشیده له دوی څخه و.
د ټلیفون له پرې کېدو وروسته یې سر پر میز پرتو پاڼو کېښود، ویښتان یې سم کړل، شاوخوا همکاران یې له سترګو تیر کړل، د چا ور پام نه و. نتله خو یوه ونې وړاندې رالیږل شوی لیک یې سترګو ته ودرېد. د لیک د پای جمله یې نه وه هېره، ورته لیکلي یې ول: سرطان یم. ماضي یې سترګو ته کېدله، له دفتره بهر شوه. یوه سترګه یې لار او بله یې ساعت ته وه، لار یې په بیړه لنډوله. په تیزۍ یې له شوره ډک ښار شاته پرېښود. دوهم ځل یې ټلیفون وکړنګېد، یو جیب ته یې لاس کړ، بل ته یې لاس کړ، ټلیفون یې په باکس کې و. ته یې حل وکړل، له هخوا غږ شو. بیړنۍ خونې ته یې داخل کړ: هیله کوم ژر راشئ، ورور مې ښه نه دی، له یوې ونې یې پر ژبه ستاسو نوم دی. دی ورته ویل، خو ټلیفون تیاره و. د بوټونو ټکایې لا پسې ګړندۍ شوه. تور ویښتان یې په سپین مخ خورېدل او ټولېدل. په سنګل کې لاسي بکس لکه د بوډۍ ټال ټال خوړ. په ورخطا پلونو عمومي واډ کې ژېړه رنګې ټیکسي کې سوره شوه. په زنګنو ایښی بکس یې په نوکونو ټپوه. د څوکیو له منځه یې سترګې په مخامخ تور پاخه سړک کې سپین نلکه خښي کړې وې. موټر په بیړه لار لنډوله. تر لږ مزل وروسته د روغتون مخې ته کښته شوه. د امبولانس له غږ سره د سړک غاړې ونې څخه مرغان د سپینې وریځ پر لور والوتل. د الوتو مرغانو له پښو سره ژیړې پاڼې په هوا کې ورغړېدې. په وارخطا پلونو روغتون ته داخل شوه. د نرس په لارښوونې عاجل خونې خوا په بیړه راهي شوه. سانیول زینو کې پورته شوه. له چا سره یوګه ولګېده. د اوسپنې پتنوس کړنګا شوه. دهلیز ته له رسېدو سره شونډې جلا شوې. سترګې لوی خلاصې پاتې شوې، لکه د ولاړ ساعت دایره ربط یې نه خوړ. دیوال ته ړنګه شوه. له اوښکو سره ملوري ملوی په مخ توره لیکه جوړه کړه. د تذکرې د ټایرونو له غږ سره د چیغو آواز په مستطیل دهلیز کې انګازې کولې.
صدیقی صاحب، په دې کیسه کې تر ډیره تصویرونه د کیسې د کرکټر له روحیاتو سره سم انځور شوي دي، چې دا مهمه مسله ده. زموږ په یو شمېر کیسو کې که ښایسته تصویر د لیکوال ګوتو ته ورشي، نو رااخلي چې په خپل ذات کې کمال دی، خو د داستان د واحد تأثر شیندلو لپاره په کار ده چې تصویر د کرکټرونو له روحیاتو او د کیسې له محتوا پردی نه وي. د کیسې په پیل کې دا تصویر چې تر ټیلیفون وروسته ښځه پر میز سر ږدي، له روحیاتو سره د همغه تصویر بیلګه ده. تر دې تصویر مخکې یوه جمله ده: د ټیلیفون له پرې کېدو سره. د پرې کېدو کلمه د شکېدو په معنا ده، یعنی شایې بهتره وي چې ووایو ټیلیفون بند شو یا قطع شو. د نویو جوړو شویو کلماتو او د معنا له پلوه نویو مفاهیمو ته له استعاره شویو الفاظو سره په تخلیقي ادب کې احتیاط پکار دی. تاسو را سره موافق یاست؟
بلی بالکل همدغه سید دغه کوم پری کېدو کلمه چې کلمه د پیل جملو لپاره انتخابول نو سوزل می واړه ولا راواړه ولا نو ما یوازې دې په خاطر پری کېدل انتخاب کړل چې لګ روانه لستل کېدله قسم لګم په هم د لګ روانه لستل کېدل نو په دې خاطر مې د پری کېدو کلمه انتخاب کړه
ستاسو دا هڅه چې بیا بیا مو کلمې ته پام کړی دی چې کومه کلمه انتخاب کړو دا د عالی داستان د لیکلو له خاطر بهترینه هڅه ده د دفتر دننه د کرکټر دا تصویر چې ویشتان سم کړل او د چا ورپام نو کله چا ورپام نو وی او کوي په کیسه څور زیاتوي
په دې خاطر ما ویلې و مې چې شو خپل کما حاول کړي چې نور هم کا بل څه کې کنه چې اړ کړي سو خپل ماین له ناروغ د بد وجد کړه نو دلته خوشنۍ کېږي ویشتان دې نظم کېږي ویلې چې د څاور پام نو ولکه کله کله د سکیږي چې خلک په خپل کار مصروفي له اروپאי ال ترګيره پورې د کریکټر اروپאי لوګېدل نو دغه خلک چې د دې په یو بل کار وغره
زما مطلب دا دی یعنی دغه نور خلک اصلا په کې ورپام کې نه وي ورپام نو څه
نو لکه د کریکټر کې چې دغه ورپام شې دا د تخثیر احساس وکي لکه په بد وجد کې وګوي ویني د دې دمالې چې کې تا سينر ان څه خیا ګوند شي بل خولاله شي په دې خاطر مې کیسه د سي کریکټر د حواس می ټول سره راټول کړ چې بل خو د توجه بل خولاله نشي د خپل ماین د خپل احساس په خپل وسني وضعیت کې د خپل ماین کلور حرکت وکړي نو لکه چې دې پام شوی و چې د نور ورته پام د غوي دا جمله مې مولي کله چې د غوي ورته پام و له یو بل سره بنګیدل او دې ته یې قتل دا مې ډیر ته ګل کړل نو که دوه ځله مې دا جمله ولې کله بیرته مې بول کړه ځان دا کلی دا د نور ټینګ خپل دې چا ور پام نو او دا له دفتر څخه بهر شو نو دې خاطر چې دې هوا سنستین درشي
د دې له خاطر چې هر بل کرکټر یادو په داستان کې یا هر بل شی یادو بهتره دا چې د ټول کیسې د محتوا لپاره په درد وخري دلته تاسو لیکلي دې چې د ویشتان سم کړل د دې له خاطر چې د کرکټر روحیات ګډوډ دي ممکن بهتره یې ویشتان ګډوډ دي یعنی ګډوډ حالت له روحیاتو سره بهتره راځي څنګه
خو لکه ویشتان ګډوډ لکه کله چې ټلیفون پکېږي سر په میز دی معمولا ویشتان شاید لکه سره بې نظم شي دا په ویشتان یو لاس کشکوي ویشتان مرسم کوي د دفتر څخه بهر یعنی د لاس کشکول د ویشتانو د ګډوډ باندې په سمېدو په معنا ده
خو بهتره ممکن دا وي په ګډوډ حالت کې په ګډوډ روحي حالت کې سه سمون تمخه نه کړو یعنی داس یو حالت رامنځته نه کوسي د لوستون کې ذهن یا د اوریدون کې ذهن په د په بل خوا شي پار حال د کیسې بل تصویر ټلیفون راغی یو بل جیب ته لاس کړ اخر ټلیفون په باکس کې دا تصویر او حرکت د کرکټر له روحیاتو سره سم راغلی دی دالکه دغه مخکنی سويشتان سمپل هغه ډول نه دی خو کبل تصویر راواخلم تور ویشتان پر سپین مخ خوریدل او ټولیدل دلته د ویشتان خوریدل یو پریشان تصویر دی خو د سپین مخ یادیدل به هغه د کیسې واحد تاثر سرقه سبا غیزمنوی ول سپین مخ
دلته زمالک حادثه تر ډیره پورې د سمبولیکو کیسو تر اخیر لاندې تللې ما نو دلته ما د سپین مخ لورز او سپین مختان له شپې سره لکه دغه یو پټ رنگ پکې دا پروت ده چې لکه شپه ورځ د تورې کری چې په سپین مخ باندې خوریدل دي سپینواله دلته د چرو تر اخیر لاندې تللې لکه څنګه چې
لدی پلا وستا سوده تصویر سم دی یعنی دقیق راغلی دی کنه خو شاید د دې له خاطر زما سپین مخ ته پام شوی پدې کې سي عادتا سپین مخ په پښتو ادب کې همیشه د صفاتو لپاره راځي کنه لیکن ساسو خبره په ځای ده سي انسان باید د بل اړخ ته توجه وکړي بل اړخ ته راشم په څنګل کې لاسي باکس تاسو یاد کړی دی کنه د دې لپاره چې کرکټره میرمنده په دفتر کې کار کوي نو لاسي باکس لري او د باکس حرکت په خپل هغه پریشان حالت بیانوي چې دا عالی تصویر دی د داستان له محتوا سره سم خو دلته فکر کوم تشبیه یو څه کار خراب کړی دی مثلا د بوډی ټال تاسو یاد کړی دی چې دا باکس لکه بوډی ټال خوځي راخوځي د بوډی ټال رومانټیک تصویر دی یو رومانټیک تشبیه ده او کیسه تراژیدی ده څنګه تکرار نه دی دلته
پریکل کا ما پدیم
ستاسو دا اشاره په دې سبانه سمه ده چې یوازې ټال وای، خو د بوډۍ ټال د دې له خاطره چې هغه شنه زرغونه هم ورته وایي، رنګونه لري او رنګونه هغه د شایست سمبولونه دي، له بارانه وروسته را ښکاري په اسمان کې، او د بوډۍ ټال یعنی د نوي ژوند پیلامه ده، او داسې یو شی دی کنه د دې له خاطره په کیسه کې یعنی چې هر څه یادوو باید له کیسې سره ارتباط ولري. تاسو لیکلي دي چې زیړ رنګه ټکسي، دا کیسه مخکې تر دې چې په کابل کې ټکسیان آبي شي تاسو دا کیسه لیکلې ده، نو هغه به خو ټول ټکسیان زیړو، نو ولې زیړ رنګه یاد کړی دی؟
البته رنګ مې په دې خاطر مشخص کړ چې نق ملوست او د سیراغلی و چې سمبول په البته سمبول مبارک و چې زیړ رنگ معمولا د جدایي لپاره کارول کیږي. په مصر کې هم لکه موږ وایو چې د مازیګر زیړې المار، او لکه د مازیګر المار چې کله موږ یادو له دې څخه مطلب په سمبولیکو کیسو کې دا ده چې دلته اړیکه پرې کیږي یا د جدایي والی یا د پناوالي معنا ورکوي. نو دلته ما دا زیړ رنگ په دې خاطر انتخاب کړ د سمبول په حیث باندې چې دلته د جدایي والی لکه زیړ رنگ د جدایي او د بلتون مانا معمولا تریخستل کیږي. نو د کیسه سره د تړاو په خاطر مې زیړ رنگ یاد کړ، خو زیړ رنگ مې د یاد کړ چې بس دلته د غاصلي موضوع سره لږه اړیکه ورکی.
ستاسو دا خبره په ځای ده چې کله څوک له رنگونو یا له صفتونو استفاده کوي او سمبولیک اړخ ته پام وکړي، کیسه نور هم سره پیل کیږي په دې شکل باندې. لیکن د دې له خاطره چې د غبل اړخ ته وګورو، کله چې سمبول استعمالو عام خلک هم په نظر کې نیسو، نو یو څوک به وایي چې له زیړ ټکسي پرته خو بل ټکسي شته نه. فکر همده دغسې یو دغه شي ته هم باید پام وکړو، هغه بل اړخ ته د سمبول. تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکئ په زنګنونو ایشی بکس په نوکونو تپاوه، د کیسې له محتوا سره ډیر همژغه تصویر دی. کرکټر ښځه ده، د داسې کرکټر نوکان اهمیت پیدا کوي، او د ګوتو دا حرکت د پریشانی معنا شیندي. د نوکانو یادېدل، د نوکانو ټپول، دا ډیر عالي تصویر دی. تاسو یوه جمله یاده کړې ده، البته د دې لپاره چې تاسو ډیرې کیسې نه دي لیکلي، په ډیرو زیاتو افغان کیسو کې دا هغه لرو، دا تکرار لرو. تاسو د کیسې په منځ کې دا جمله دوه ځلې تکرار کړې ده چې لاري په بیړه لنډوله. دا جمله په کیسه کې د عجلې لپاره راغلې ده چې بیړه کوي. د عجلې لپاره تصویر موندل په کیسه کې سخت نه دي، لکه یو ځای چې مو په روغتون کې د ټکر تصویر راخیستی دی مثلا، هلته لګېدلې ده، یا مثلا له موټره د فرزن کولی سو چې د ښکته کېدو په وخت بکس په دروازه کې بند شي، بوټ په تلو تلو کې پښو کړي فرزن دا کرکټره، ټکرای ټینګ ونیسي چې شمالي یونیسي. یعنی داسې نور ډېر تصویرونه دي چې په کیسو کې له تکراره باید ډډه وکړو، کنه. البته سمبولیک تصویرونه بیل دي چې په هغو کې هم ډیر کله تکرار راځي، خو په یغو کې هم کله ناکله له تکرار باید ډډه وشي، هغه بیا بل بحث دی. صدیقي صاحب، زموږ په کیسو کې زمان ډیر کله تش پرېږدو، یعنی د پخو لیکوالو په کیسو کې زه را یادوم، تاسو لیکلي دي چې له لږ منزل وروسته د روغتون مخې ته ښکته شوه، لږ منزل څومره وخت؟
البته لږ منزل معمولا لکه
دا اوس تاسو چیرته یاستی چې خبرې کوي له ما سره؟
د
کومې لیلی مخې ته؟ دا اوس د لیلی له مخې د پښتونستان چوک تر ساحې پورې تک لږ منزل دی که ډیر؟
لږ.
که چیرته د ننګرهار د پوهنتون له مخې تر کابله پورې ځې، تر سرخکانو پورې منزل لږ ده که ډیر؟
کتر کابل ازی تو سرخکان
دغه خبره ده د همدې له خاطره د دې لپاره چې دغه زماني تشه ډکه کړو لکه دغه رقم چې په کیسو کې ډېر وایو چې شیبه وروسته او لږ منزل وروسته کنه د دغه لحظه وروسته کنه د دغه تشې د ډکېدو له خاطره تصویر په کار دی. مثلا کېدای شوی چې یو لیکوال ولیکي چې اړخ ته یې کتل له موټره د باندې یې وکتل. البته دفتن زما په ذهن کې څه نه راځي کنه لیکوال بهتر تاسو تر ما بهتره پوهیږئ په دې باندې. مثلا دغه ټکسي ډرایور ورسره یوه خبره وکړي دا ځواب ورنه کړي. یعنی په یو شي باندې باید ډکه شي. خو صدیقي صاحب ډېره مننه چې دا کیسه مو نقد ته وړاندې کړه او دا خبره هم د یادېدو ده چې په دې کیسه کې اضافي څه نشته. پایلری او دا ټوله صحنه له دفتره تر روغتونه روښانه او ډیره واضح ده. د یوه کرکټر روحیات پکې سم څرګند شوي دي. له تاسو مننه چې له ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو دا کیسه شریکه کړه او نقد ته مو وړاندې کړه. مننه له
تاسو ډیره زیاته مننه.
دا اونۍ مو دا خبری مجله هم دومره وه. تر بلې وې زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
کڅوک را کاندي دنیا حقبا دوانا عاشقی بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشقا بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کیو ظلم ستا زلف پلا سرا غلی یو ویخت ودی پدرس جہاں فقیرش میری فقیریم کم چوک پا فقیرش میری فقیریم کم چوک پا امیرش میری پلیار و مخ
Pira, 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 pira غلام کڑخ پلی